یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته خره غلست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 19 ده، چې د 2022 میلادي کال د دسمبر 19 سره برابره ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. نن د دسمبر 19 د بشري حقونو د نړیوالې ورځ سره برابره ده، او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونامه په یوه ټویټ کې ویلي دي، دا هغه مهم سند دی چې اساسي بشري حقونه او ازادۍ ټاکي، او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشری حقونو نړیواله ورځ د بشری حقونو د نړیوالې اعلامیې له 15 کلیزې سره برابره ده. ملګری ملتونه پر افغانستان له واکمنو طالبانو بشری حقونو ته په درناوي په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې 14 میاشتو کې د نورو برخو تر څنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه ډیر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونه ته له خنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي، سو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي، او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیزونو سرغړونه نه ده. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همداراز په بشري چارو کې کیلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د پښتو نامتو سندرغاړی میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له کبله د پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګلې کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګل چې ویل کېږي له 9 کلنۍ هنر ته مخه کړه، څه باندې 15 سلګونه سندرې ویلي چې د هیواد د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې ثبت دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان ته او له هغه وروسته کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لوڼې او درې زامن دي. سپینې مڼۍ پر روسیه تور لګولی چې ایران ته یې د حد هوایی مدافع سیستمونه، هیلیکوپټرې او د جنگی جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته کړې. دا د روسیې او ایران ترمنځ د ژورې همکارۍ یو برخه ده چې په ترڅ کې یې تهران مسکو ته د پیلوټه یا ډرون الوتکې ورکړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر ښارونو په هوایي بریدونو کې له دغو الوتکو کار اخیستی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی پرون د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېسارې کچه پوځي او تخنیکي ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 بجو پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 بجو فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیم پای لوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پای لوبې ته ووتل. د ازادۍ راډیو د دې سهران غرمنی خبری مجله په دوام کې راپور نه خبرو. نن د دسمبر 19 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. په راپورونو کې به په دې مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو جزئیات درکړو. په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت یو مرکه هم لرو.
په افغانستان کې د 15 میاشتو را په دې خوا بشر حقونه علني نقص کېږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی.
د میرمن قمرګلې د وفات په اړه هم یو راپور لرو.
سنگر کے سنگر سادو زلیلہ
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د پختې د پروسس یوې فابریکې بیا په فعالیت پیل کړی خو د برېښنا ستونزه لري.
چیر بار کې موږ دلته تقریبا 50 ټنه مانډ چې دولت کولای شو. کچیر بار کې موږ دلته 7 ساعت کار کوو په جنریټر مازم خپل کارګر اخته کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ترکیه له اوکراین او روسیې سره خبرې کوي څو د اوکراین د غلې صادرات یو ځل بیا پیل شي. په دوهمه نیمایي کې به د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام واوري.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. نن لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دې ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکم بند کړي. ولکر ترک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقوقو له نړیوالې اعلامیې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده. ترک په عام محضر کې د درو وهلو د بندیدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د تیرې چهارشنبې په ورځ په فراه ولایت کې د خپلو مشرانو په حضور کې د اعدام لومړنی حکم تطبیق کړ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي ماموریت وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو اوسنۍ ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یونامانند د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقوقو او ازادي خرابه شوې او اوسنی واکمن چارواکي باید د دې ثواب او حساب ورکړي. یونامه زیاته کړې طالبانو د لاریون کوونکو د ځپلو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو له لارې په داسې ډول چې خبریالان لاریون کوونکي او مدني فعالان یې نیولي او داسې محدودیتونه یې وضع کړي چې عام خلک او رسنۍ یې اغېزمنې کړي، د خپل ځان پر وړاندې مخالفتونه محدود کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي سازوالۍ همدا ډول له محاکمې پرته د وژنو، شکنجې او ناوړه چلند قضیو ته هم اشاره کړې او زیاتوي دوی د واکمنو چارواکو لخوا په خپل سرنیونې او توقیفونه هم مستند کړي دي. په دې اعلامیه کې په کابل کې د یوناما د مشرې روزا اوتان بایواله قوله پر طالبانو غږ شوی چې د افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په بنسټیزو حقونو محدودیت پای ته ورسوي. یوناما له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې ته چې افغانستان څلور او یا کاله وړاندې مثبت رایه ورکړي غاړه کیږدي او د انساني کرامت او بشري حقونو لاړخه اوسنۍ ناورین ته د پای ټکی کیږدي. یوناما داسې مال دا غوښتنه کوي چې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لخوا په پراخې سرغړونې تورن دی. له طالبانو مو د یوناما د غوښتنو او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو په اړه وپوښتل خو وایاندې ځواب رانه کړ، مګر وړاندې یې ویلي په افغانستان کې ټولو افغانانو ته په شرعي چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، نجونې او ښځې له کار کولو، سیاسي او ټولنیز فعالیت راګرځولي او تر خوا یې د هغوی په سفر محدودیت لګولی، مخ پټولو اجباري کړي، سرپټو لوبغالو، تفریحي پارکونو او خالي حمامونو ته هم د نجونو او ښځو ورتګ منع اعلان کړی دی. هغه بندیزونه چې د بخښنې نړیوال سازمان هم ورته اشاره کوي او وایي د بشري حقونو نړیواله ورځ داسې مهال راځي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو سرغړونې دوام لري. د سازمان نن سهار په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي باید ولیدل شي چې په دوامداره توګه د دې سرغړونو دوام خلک څنګه له کړاوونو سره مخ کړي دي. هاخوا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل پیغام کې ویلي نړۍ د بشري حقونو پر وړاندې له بېساري او متقابلو ننګونو سره مخ ده.
لوږه او بېوزلي مخ په ډېرېدو ده. د سلګونو میلیونو خلکو اقتصادي او ټولنیز حقونه له خطر سره مخ شوي دي. مدني فضا د تنګېدو په حال کې ده. د رسنیو ازادي او د خبریالانو خوندیتوب تقریبا د نړۍ په هر برخه کې له خطرناک رکود سره مخامخ دی. پر بنسټونو باور له منځه تللی. په ځانګړي توګه د ځوانانو ترمنځ کورونا او بعد د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی او نژاد پالنه د زغم نشتوالی او تبعیض په پراخه کچه ډېر شوی دی.
انتونیو ګوترش پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې دې ستونزمن وخت کې د ټولو بشري، مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقونو ته خپل ژمنتیا بیا تازه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د ټولو انسانانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی او د هغو تر څنګ یې د درېدو ډاډ ورکړی چې انساني حقونه یې تر پښو لاندې کیږي.
و موریدل چې نن د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. خو په افغانستان کې کومه مسله څومره خوندي ده؟ امید زهیرمل په کاناډا کې د افغانستان له پخواني سفیر او د ښځو د حقونو له فعال شینکی کړوخیل سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې اوس مهال بشري حقونه څومره خوندي دي.
زما پند باندې په افغانستان کې د 1500 را پدې خوا بشر حقونه په یو نوم په بل نوم باندې علنی نقص کیږي. بشری وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. متاسفانه دغه ټول د بشر د حقونو نقص د اسلام او د شریعت په نوم باندې کیږي. ولس خپل ارزښت له لاسه ورکړی او د ولس حقونو ته هیڅ نوه درناوی نشته او دا واقعا د اندېښنې وړ دی.
طالبان ادعا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته حقونه ورکړي دي. یقینا همداسې ده.
متاسفانه دوی نه پوهېږم چې د کوم شریعت نه خبرې کوي. دوی باید هر څه چې باید دوی په لیکل بڼه باندې ولري تر څو پورې ولس پوسی سي په کوم شریعت کې د بشر حقونه په څه رقم تعریف شوي، ځکه چې دوی د هر شخص سره دوی په خپل زړه او په خپله خوښه باندې بشریت تعریفوي او پلي کوي. نو متاسفانه کومه ادعا چې دوی کوي دا درسته نه ده. په افغانستان کې د افغانستان میرمنې له هر نوه انساني او اسلامي او شرعي حق څخه محرومې دي او متاسفانه په نوم د شریعت او د شریعت عنوان لاندې دوی محرومه کړي دي. تعلیم حق نه لري، د کار حق نه لري، د ګرځېدلو حق نه لري، د خبرو حق نه لري، د وړاندې د اعتراضاتو حق نه لري، د یو حرکت جوړولو حق نه لري او همدارنګه نارینه. زه فکر نه کوم چې دا واقعي هغه شریعت چې موږ ورڅخه تعریف لرو.
تاسو د افغانستان د پارلمان غړي هم پاتې شوي یاستئ. تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مخکینی حکومت د بشري حقونو د تامین په برخه کې بیلابیل کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي او مجبور دی چې ورته احترام وکړي. که چیرته هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه یې د بشري حقونو د تامین په برخه کې لري ونه منل شي، افغانستان د منځوي کېدو د کمې درجې په لور روان دی.
متاسفانه طالبان هیڅ شتم درناوی نه لري. هغه کوم قوانین هم چې جوړ شوي وو چې د هغوی اولینه منبع همدغه اسلام او شریعت و، هغه هم نن ټول لغوه کړي او تاسو لیدلی چې هر وزیر وایي چې دا ظالمانه او د غیر اسلامي قوانین. زه نه پوهېږم چې دا دوی عادلانه قوانین کوم قوانین دي. هیڅ دوی په لیکله بڼه نه لري، هیڅ قانون ساز معلوم نه ده، هیڅ مرجع معلومه نه ده، هیڅ میکانیزم معلومه نه ده. همدې لپاره د اندېښنې وړ ده. تاسو وکړه چې بل ورځ یو تن قصاص ای واقعن دغه د قصاص ټول هغه شرایط چې باید وایي هغه دوی واقع مراد کړي دي. ای ضرور ده چې په مزار عام کې یو افغانان څومره له یو بد حالت نه تیریږي، نور م رواني کې په ضرور نور تکلیفو باندې اخته کې او بسته کابینه روانې دي د انسان وژنو. هغه پسه تماشا لري چې باید ولس پر راټول سي او یو نفر څنګه په عذاب کېږي، په تکلیف کېږي، په څه رقم وژل کېږي.
په ټوله کې د طالبانو یو غوښتنه نړیوالې ټولنې دام ده چې دوی ته رسمیت ورکړي او اوسنی رژیم یې مشروع اعلان کړي. تر خو بیا داسې کړنې کوي چې هغه د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د بشري حقونو د لاسلیک شویو کنوانسیونونو سره په ټکر کې دي. دا تناقضات کولی شي طالبان یوې پایلې ته ورسي او د افغانانو په ګټه واوسي.
څه فکر کوم چې طالبان فکر کوي چې دوی هر څومره افراطي عمل وکړي په دې باندې به ولس وډار شي او دوی په مقابل کې دوی له یو کیش نه څه ډېره ویره لري د ولس قیام دی او یا د ولس راپاڅېدل دوی په وړاندې دوی په خلاف باندې. نو په دې خاطر دوی دا رقم علني تشدد نه کار اخلي تر څو پورې یو ویره د خلکو په منځ کې پیدا شي او جرأت ونه کړي. او دوم داسې فکر کوم چې په هر استخباراتي کړي ته دوی ته دا مشوره ورکړي چې تاسو دا رقم افراطي شکل باندې برخورد وکړي، دنیا به دې ته مجبوره سي چې نو تاسو سره د یو معاملې په اصلاح یو سر ونیسي تاسو تر منځ او تاسو په رسمیت وپېژندل شي. زه فکر کوم چې خپل ولس په دا رقم یارول یا زورول یا تنگول ده هیڅ معقوله لار نه ده. نو دی واخه منل شوی حکومت داری ده، نو دوی باید خلکو خدمت وکړي.
په کانادا کې د افغانستان پخوانی سفیر د ښځو د حقونو فعال شینکی کړوخیل و چې له ازادي رادیو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې کولې.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو تاسو مشکنه هغه چې تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
د لانا فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
ل آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هیواد نامتو سندرغاړی میرمن قمرګل پرون وفات شوه. د قمرګلې د کورنۍ غړو د هغې مړینه تایید کړې او ویلي دي چې پرون یې د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. قمرګلې وکلنینا هنر ته مخه کړې وه. نوریاس نوری د قمرګلې د هنري سفر سوابق ته کتنه کړې.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمرګل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنتو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. د طلایي آواز لرونکې میرمن قمرګل د ننګرهار ولایت د کوس کونړ د خیوې ولسوالۍ په شګي کلي کې د نړۍ ته سترګې غړولې او په اووه کلنۍ یې په سندرو ویلو پیل وکړ. قمرګل ډېر ژر له خپل کلي ولسوالۍ او ولایت څخه د افغانستان د هنري آسمان د ستورو په ډله کې د یوه طلایي ستوري په شان وځلېده. په ما مینه سترګې د سرې دي، نن دې ډېر ژړلې دي نه. دا د میرمن قمرګلې لومړنۍ سندره وه چې د راډیو افغانستان د څپو له لارې د خلکو په زړونو کېناسته. میرمن قمرګلې په خپل هنري ژوند کې د وخت د حاکمانو لخوا ډېر مډالونه او جایزې ترلاسه کړي دي. د میرمن قمرګلې دا سندره هم هغه وخت چې په افغانستان کې د جګړو اور بلو د خلکو په زړونو کې ډېر کېناسته. د میرمن قمرګل وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبل لقب دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا ورکړل شوی دی. میرمن قمرګل د موسیقۍ د هنر په شاوخوا پنځو لسیزو مزل کې په سلګونو سندرې ویلي چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. قمرګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی چې د ګډ ژوند ثمرې درې لوڼې او درې زامن دي.
قمرګلې هنري ژوند ته کتنه و چې د ازادۍ راډیو په دې خبرونه کې مو واورېده.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هڅې روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو له لارې خنډونه لرې شي. د ترکیې ولسمشر په دې اړه سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې کوي. اوکراین وایي له مخکېنۍ موافقې سره سره په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو په کافي اندازه غله نشي صادرولی. په دې بندرونو کې له یوې میاشتې راهیسې په غلو بار بیړۍ منتظرې ولاړې دي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه وویل د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادرولو لپاره سبا یکشنبه د روسیه او اوکراین له مشرانو سره خبرې کوي. په دې اړه د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړتوب موافقه شوې وه او وروسته له دې چې په نومبر کې موده پوره شوه د نورو څلورو میاشتو لپاره تمدید شوه. اوکراین او روسیه په بیلابیلو دلایلو د دې موافقې د بشپړ نه اجرا کېدو له کبله شکایتونه کړي دي. د موافقې له مخې د اوکراین پر غلو بار بیړۍ به په تور سمندرګي کې له ټاکل شویو خوندي لارو تیریږي او د استانبول په بندر کې به د نړیوالو څارونکو له لوري پلټل کیږي. په استانبول کې پر دغه پروګرام د څارنې مرکز د پنجشنبه په ورځ وویل تر اوسه پورې د اوکراین نږدې 14 میلیون تنه غله او خوراکي مواد له دې لارې صادر شوي، خو دا هم تاییدوي چې د موافقې په تطبیق کې د ځنډ د پیښېدو له کبله هومره غله نه ده صادره شوې چې دوی غوښتل. د دغه مرکز په وینا اوس د استانبول په بندر کې 4 اتیا بیړۍ منتظرې دي او ځینې خو له یوې میاشتې راهیسې انتظار ولاړې دي. د اوکراین خبری آژانسونو هم د خپل هیواد د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په قول ویلي چې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د روسیې د ځنډ له کبله حاضر دمه اوکراین یوازې د هغه څه چې په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو څخه صادرولی شي نیمایي صادروي. له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي له یوې نارویژۍ رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د اوکراین جګړه به له کنټروله ووزي او هغه به د ناټو او روسیې ترمنځ پر یوې جګړې واوړي. یانس ستولتنبرګ هم دا راز وویل امکان شته چې د اوکراین جنگ د روسیه او ناټو ترمنځ پر یوې بشپړې جګړې بدل شي، خو دوی هر ورځ هڅه کوي چې داسې ونه شي.
خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کندهار کې د پختې د پروسس یوې فابریکې په فعالیت پیل وکړ، خو مسؤلانه او کارکونکي د برېښنا له کمښت نه شکایت کوي. پر دې فابریکه شاوخوا 55 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې په 8 ساعتونو کې به 2 تنه پنبه پروسس کوي. په عین حال کې د کندهار د صنعت او معدنو خونه وایي که منظمه برېښنا ولري د تولیداتو کچه به لوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په کندهار کې له 250 فابریکو څخه 130 د برېښنا او نورو ستونزو له کبله تړلي دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې پر دې نوې فابریکا 55 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې په 8 ساعته کې 2 تنه پنبه پروسس کوي او 12 تنه مالوچ، 12 تنه غوړي، 6 تنه کنجاره او 2.5 تنه صابون تولیدوي. د دې فابریکې مسؤل اجه حبیب الله وایي په دې کارخونه کې 45 کسانو ته په مستقیم او 90 کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار کولو زمینه برابره شوې.
تقریبا 45 کسو پورې زموږ سره شاوخوا کې کار کوي او تقریبا 90 کس غیر مستقل کار خلک زموږ سره کار کوي او ورته مجبور یو. بیا موږ جنریټر ته دغه کړی دي، جنریټر مصرف ډیر دی، برق نشته. تقریبا په 2 ورځو کې 8 ساعته یا 9 ساعته برق راځي، هغه پر هغه شاوې ډیره زیاته ده. نو ورته مجبور وو چې مثلا وطن دي چې صاحب نو برابر سیاو تقریبا دا خبر موږ خلک پر کار وو چې صنعت هم فعال او خلک هم پر کار وو چې نو په دا هم بس ضرورت شته کې یو دا پاپریکا مو انشاءالله فعال کړی ده.
د دې فابریکې دوه کارکونکي بشیر احمد او شاه محمد وایي خوښ دي چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمینه برابرېږي، خو که د طالبانو حکومت فابریکې لرونکو ته اسانتیاوې زیاتې کړي نو نور پانګوال به هم په فابریکو جوړولو سرمایه گذاري وکړي.
چیرې برکې موږ دلته تقریبا 50 تنه مالوچ تولید کولای شو، که چیرې برکې نه موږ دلته 8 ساعته کار کوو په جنریټر مازما خپل کارګر اخته کړي نو تقریبا 2 تنه 10 تنه موږ کار کوو دولس، او که چیرې برکې تقریبا 10 تنه پورې موږ دلته کار کولای شو دولس.
دغه دانه دار پنبچ د هلمند سره راځي، دلته بیا درده مشینانو چې وځي د جسه پندانه وځي، د پندانې سره بیا غوړي وځي او کنجاره جن جوړیږي، دغه سره بیا د صابون هم جن جوړیږي. ډېر خوشاله یم خپل وطن کې خپل کار کوو چې موږ ته د کار زمینه برابر شي. په خپل وطن کې خو ډېر سړی خوشحالي، دا یو مشکل دی چې دا برق نسخه د پارک صنعتي چې برق جوړ شي هر سړی خوشحالي په خپل وطن کې خپل کار وکړي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د پنبدانی فابریکې لرونکي اړ دي چې د فابریکو د فعال ساتلو لپاره د شخصي جنراتورونو په مټ برېښنا برابر کړي. په کندهار کې دا مهال د پنبدانی د پروسس وسلویش فابریکې فعالیت لري چې دغه ولایت د صنعت او معدن خونې د مرستیال اجیر محمد په وینا کې منظمه برېښنا ورکړل سي په ورځني ډول به د تولیداتو کچه 6000 تنو تل وړ کړي.
پنبدانی وایي فابریکې او ویش فابریکې ستاسو تقریبا 1500 کسان چې دی چالانې په 2 ساعت کې د دې سره کار کوي، تقریبا 1500 تنه دی د ورځې د وړو ظرفیت لري او 6000 تنه موږ تقریبا مالوچ لرو د ورځې چې وینه د 2 ساعته کارخانه وچلېږي چې برقي او د برق نشتون له امله دا زموږ دغه بېخي په صدره مې حساب ولاړ دی چې هغه جنریټران چې دیږي نو جنریټر برق په فابریکې دپاره هېڅ کار نه کوي. دا موږ فقط دغه دپاره دی چې
خپل لاس به چلوم تقریبا دا 1500 ټنه بالا اوس کار نشي کېدلی په دا وسالات کې.
په کندهار کې دا مهال 250 فابریکې شته چې یوازې 140 فابریکې فعالیت لري او نورې د برېښنا او یو شمېر نورو ستونزو له کبله تړلې دي.
له کندهار راپور مو اورېده. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه او مخکتنه واوري چې اسمت څاروان چمتو کړي.
طالبانو د افغانانو اقتصاد ویجاړ کړ. دا د ډیپلوماټ مجلې د لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی لکه چې طالبان د 2020 په اگست کې وخت ورسیدل د افغانستان اقتصاد چټک ولوید. دا د یو کال وروسته په سلو کې نیوی افغانان په سخته د کور خرچ برابرولی شي او شاوخوا شپږ اتیا سلنه د خوراک په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دې لیکنې چې ماری کلیر ایوانز لیکلی په دوام کې لولو، کله چې تیر کال طالبان واک ته رسیدل د افغانستان اقتصاد خوندنه لرله، خو د دوی له واک ته رسیدو سره نور هم خراب شو. د غالب د معلوماتو له مخې د طالبانو له واک ته رسیدو یو کال وروسته افغانان د کور د خرڅ د برابرولو لپاره تر پخوا لا ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او د خوړو او سرپناه د موندلو لپاره ژوند له کړاوونو ډک شوی دی. غالب په وروستیو کې د افغانستان په اړه د خپل سروې مفصل معلومات خپاره کړل. ایرو ایژیا ریویو خپرونه هم په افغانستان کې پر بشری ناورین لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د ولسمشر بایدن حکومت د انتقاد غوتنی ول شوې چې په دې خاطر چې د طالبانو حکومت د بشری حقوقو پراخ بنسټه حکومت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړي، د هغوی خلاف په اقدام کې له کابل سره مرستې ودرولې، بانکي بندیزونه ور باندې ولګول او د افغانستان شتمنه یې کنګل کړې. د دې خپرونې پر اساس له بهره پر افغانستان د مرستو بندې دا سبب شوی چې د افغانستان اقتصاد سقوط ته نږدې شي. ایرو ایژیا ریویو په افغانستان کې د خوړو نمسؤنیت د جدي اندېښنې وړ بولي او وایي چې افغانان د روغتیا، کارموندنې او سرپناه په برخو کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. خپرونه د ملګرو ملتو اټکل ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان د وګړو په درو کې دوه برخې یا تر 28 میلیونه ډېر بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیو هیومینیټیرین خبرونه هم د افغانستان پر بشری وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دا خبرونه د سخت ژمی را رسیدو او د افغانانو د کړاوونو زیاتېدو ته په اشاره د یو شمېر افغانانو خبري راخېستې چې خپل تشویشونه ورسره شریک کړي دي. بیلابیلو افغانانو د خبرونې ته ویلي چې سژنې ژمی به تر بل هر وخت سخت وي ځکه چې اقتصادي وضعیت خراب شوی، لې وی خو کافي خواړه نه لري او له بلې خوا د تودولو وسایل. خبرونه د هغو افغانانو خبري هم خبري کړي چې کاروبار لري خو هغوی هم شکایت لري چې له دیش تر 40 سلنه د پوري عاید کم شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. باید السلام مود نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالی سری کلا ته ناژنګ رسول دی. موږ په سری کلا کې ډېر د اوبو دغه د خوا څخه ډېره منطقه وچېده. نو خپل خونه کښ لرم، ځکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د مسیې د خوا ته یو کومک را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم.
السلام علیکم جلالي حاجي کارټون اورېدونکو ته نیکیل احترامات. مخکې خو به ښه وم ازادي راډیو به کابل کښې دفتر وم او په ارزانه قیمت باندې ټلیفون ورته کوو. وزن رسېدای شوه د امریکایانو له تګه وروسته مدني مسرفون لوړ شو چې امریکا ته هلته کوجه کې خبره ورته کوو. مسرفون لوړېږي اوس دا څه وخت کېږي چې په نوم بند شو. وسلام.
بل السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام. د هلمند له ولایته خبرې کوو. وروره دغه ژمی وګوره، دغه زموږ کلی دی، دغه ښاروالۍ ته نږدې دی. په دغه ژمی کې دغه زورواله کامران نه راړي چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی، خاص پر څوک لیړۍ کوي، څوک بورګي خرڅوي، څوک پټاټې خرڅوي، څوک رور روزانه کوي. دغه خلکو هغه غلشبین چې دي ښه تعمیران یې جوړ کړي په وداکت تر اوسه نړېدلي. دلته چې یو څوک سپینځه کوډلې لري، د دغو د اوس په دغه ژمی کې دوه وتاکه یو لري، چیرې ولاړ شي؟ خو د دغه مشرانو طالبانو د دوی دا زموږ پیغام دی چې په دغه ژمی کې خو نو خلک مه دریبه دره کوي. د خدای روی دی تاسو خپاره لاره پوه شنه. تاسو هم داسې ظلم د دې تر دغه خو نو بلډوزر را کش کړه چې